بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدر منو اوریدونکو سحر مو په خیر ګرانو دوستانو په سحرنه او سات خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د دیار لسوا بخنه قرم د یو زر سلور سویم هجری المریز کال د اغبرګولی د میاشتې دیرشمه د سوار لسوا د بسل وختم هجری کمری کال د زیقا د نهمه او د 2021 میلادي کال د جون د میاشتې شلمه نیټه ده. ګرانو دوستانو نن هم د خبرونه په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري، ورپسې د ایران د دیارلسم پړاو په ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون په هکله سیاسي تبصره اوریدې شي، ورپسې هم د تاریخ پاڼه لرو، بیا اسلامی اخلاق نومې لړۍ یو بل پروګرامو د خبرونه په وروستیو شیبو کې د ایران د سمندري پوز د تجهیزاتو د پرمختګ په هکله یو ځانګړې وینا در سره شریکو. په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره ملو اوسې، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس هم مه هیروي. نو لې وی لنډ شان د می ورسته بیا راګرځو. تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر و بجې شوې نو غوښ شي د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د ایران د خلکو منتخب ولس مشر وویل یو زیارمن انقلابی او فساد زده حکومت به جوړ کړم. د اسلامی انقلاب سپاه پاسدارانو د افغانستان د تبیان مرکز مشر هم په انتخاباتو کې د ایران د خلکو پراخ ګډون وستایو. پاکستان په افغانستان کې د نویمې لسیزې د پیښو د تکرارېدو خبرداری ورکړې او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې هیواد کې د کورونا دریمه څپه په ښه توګه مدیریت کړی شوې ده. اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د ایران د خلکو منتخب ولسمشر د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې یو مهنتي او زیارمن انقلابی او د فساد خلاف حکومت به جوړوي. سید ابراهیم رئیسی د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشریزو انتخاباتو په 14 پړاو کې له بریالیتوب وروسته په یو بیانیه کې وویل د ایران ګرانو خلکو، تیر انتخابات په خدای باندې د عقیده، په خلکو باندې د باور او د ملی ځان باورۍ نخه او په دویم ګام او د نوې پیړۍ په پیل کې ستاسو ستر سیاسي جشن و چې د حضرت امام رضا علیه السلام د میلاد په ورځو کې رامنځته شو. هغه دې ټکي ته په اشاره سره چې د دغو ټول ټاکنو منتخب د دینی ولسواکۍ د قاعدې له مخې د ټول ولس لخوا غوره شوی او د ټول ولس خادم دی زیاته کړه، لکه څنګه چې مې په انتخاباتو کې په خپلواکه توګه ګډون وکړ، ستاسو د زیاتو رایو او کمساری اعتماد په اډانې سره به یو زیارمن انقلاب بی او له فساد سره مقابله کوونکی حکومت جوړ کړم او د اسلامي انقلاب د محوري ماموریت په توګه به د عدالت په لور لاړ شم. د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران په یو خبر پاڼه کې د غبرګولی د 28مې په انتخاباتو کې د ایران د ولس د حماسي ګډون په قدرونی او منتخب ولس مشر ته د مبارکۍ په ویلو سره له راتلونکي حکومت سره تعامل او ملګرتیا ته په خپل هر اړخیز چمتووالي ټینګار وکړ. سپاه نیوز لیکلی چې د اسلامي انقلاب پاسدارانو لخکر په یو خبر پاڼه کې په تیرو انتخاباتو کې د ایران د ولس د پرتمین شتون او حماسي او ځواکناکه ګډون په قدرونی سره د 1400 کال د سیاسي حماسي عملی کېدل د انقلاب د دویم ګام د عملی کېدو او په کورنۍ او بهرنی ډګر کې د هیواد د سترو اهدافو او سیاستونو په پرمخ بیولو او د ملي خپلواکۍ، امنیت او ګټو د ساتنې په ضرورت باندې په ژورې پوهېدنه کې د ایرانیانو د مثالی هوښیارۍ بیانونکې وبلل. د دغې بیانیې په یوه برخه کې راغلی دی چې د رایې ورکونې مرکزونو ته د ایران د ولس مقتدرانه، آگاهانه او هنرمندانه ورتګ د دینی ولسواکۍ دوباره ننداره وه او د اسلامي جمهوریت د امن او خوندي حرم د فاتحې برکت وبخه او د خلکو د ژوند د ښه کېدو په ډګر کې یوه ډاډمنه، پیاوړې او هوډ رامنځته کوونکې اډانه برابره کړه. د افغانستان د تبیان مرکز مشر هم په انتخاباتو کې د ایران د خلکو پراخ ګډون ستایلی دی. د افغانستان د تبیان په نامه د ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو د مرکز او همداشان د اوا خبری آژانس مشر په یو پیغام کې د ایران د ولسمشر ځواکناکې ټاکنې د دغه هیواد په تاریخ کې د بدلانه یو بل پیچومې او له معظم رهبر اسلامي انقلاب او د اسلام د ژغورونکي مکتب له لوړو اهدافو سره د ایران د مسلمان ولس د وفادارۍ ثبوت وباله. سید عیسی حسینی مزاری په خپل دغه پیغام کې ویلي دي، د غبرګولی په 28مه نیټه د ایران د ولسمشر ځواکناکې ټاکنې د اسلامي ایران د کمزورو ولسونو بخنه غواړم، د کمزورو مسلمانو ولسونو په تیره بیا د مقاومت د چورلیز لمخ کې نه د زیات اقتدار او سترتوب زیره ورکوونکي او د امریکې په مشره د لویدیزو زیاته غواړو او استکبار او د هغوی د سیمه ایزو لاسپوڅو منافقانو په مخ یو سخت سپیړه و. هغه زیاته کړې ده، زه د مسلمان امت د وجود د یوې برخې په توګه ل خپل اړخه او د افغانستان د تبیان ټولنیزو او کلتوري مرکزونو د فعالیت او د افغان غږ خبری آژانس په استازیتوب د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی، منتخب ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او په ټول ایران کې د دوی د انتخاباتي کمیټې او محترمو مسؤلینو، غړو او فعالانو ته او په سیمه او نړۍ کې د ایران د اسلامي جمهوري نظام ټولو مینوالو ته د هغه د پریکنده بریالیتوب مبارکي وایم. د پاکستان وزیر اعظم هم په یو پیغام کې د ایران د ولسمشریزو انتخاباتو په 14 پړاو کې د سید ابراهیم رئیسی د بریالیتوب مبارکي وړاندې کړې ده. عمران خان د ایران په تیرو ولسمشریزو ټول ټاکنو کې د سید ابراهیم رئیسی له بریالیتوب وروسته په خپل ټویټر کې ولیکل، د ایران د ولسمشریزو انتخاباتو په 14 پړاو کې د محترم ورور سید ابراهیم رئیسی د کامیابی مبارکي وایم. د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړه چې د دوستانه اړیکو د لا زیاتې مضبوطیا، سیمه ایز امنیت او پرمختګ او غوړېدنې په لړ کې له ښاغلي رئیسی سره د ملګرتیا هیله لري. د ایران او پاکستان د اسلامي جمهوریتونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ترکیه کې سره کتلی او د نظر تبادله وکړه. محمد جواد ظریف پرون د انتالیا د ډیپلوماسۍ ټولنې ترڅنګ د پاکستان له خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره ملاقات او خبرې اترې وکړې. ښاغلی ظریف چې تیره پنجشنبه ترکیه ته تللی دی، پرون ماسپښین یې د انتالیا د ډیپلوماسۍ په ټولنه کې وینا وکړه او د کویت او تاجکستان له خارجه وزیرانو سره هم وکتل. د ایران خارجه وزیر همداشان په دې خبرې سره چې د برجام د ګډ کمیشن د مذاکراتو بهیر ښه او مخ په وده دی وویل، ښایي مذاکرات تر راتلونکې یوې میاشتې پورې نتیجې ته ورسیږي. محمد جواد ظریف پرون د انتالیا د ډیپلوماسۍ د غونډې ترڅنګ زیاته کړه، احتمال شته چې د برجام یعنی اټمي موافقې د ګډ کمیشن خبرې اترې د اګست د میاشتې تر نیمایي پورې نتیجې ته ورسیږي او همدا اوس د ویانا د مذاکراتو په نوي متن کې اختلافي موارد په لری کېدو دي. هغه په مذاکراتو کې پاتې خنډونه په برجام باندې د امریکې د پابندۍ د آزمایلو طریقه وبلل او څرګنده کړه، امریکې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، په دې وجه باید ایران ته ډاډ ورکړي او دا د خبرو اترو په لاره کې یو خنډ دی. ظریف په دې خبرې سره چې د امریکې ولسمشر جو بایډن غواړي د تیر حکومت ماتې خوړلي سیاستونه د یو اړم په توګه وکاروي وویل، په خاشینې سره اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د امریکې د بایکاټي سیاستونو په وړاندې تسلیم شي، خو معنا یې دا نه ده چې ګنې دغه سیاست مني. د ایران خارجه وزیر له عربستان سره د خبرو اترو په حق له هم وویل، مذاکره کول د مذاکرې له نه کولو غوره دي. ایران تیار دی چې همدا اوس خپل سفیر عربستان ته ولیږي. هغه له دایشي ترهګر سره په مقابله کې له بغداد سره د تهران د ملګرتیا په حق له هم ټینګار وکړ چې ایران له دایشي سره د مبارزې په ډومبې لیکه کې د عراق د حکومت او ولس تر څنګ ودرېده. د پاکستان خارجه وزیر له افغانستانه د امریکای د غیر مسؤلانه وطن په بڼه کې له دغه هیواد د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته د رامنځته شوو پیښو د تکرارېدو په هکله خبرداری ورکړې. شاه محمود قریشی د ترکیې په انتالیا کې یوې خبري غونډه کې وویل کله افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل په سیستماتیکه توګه نه وي نو ممکنه ده چې افغانستان یو ځل بیا د نویمې میلادي لسیزې کورنی جنگ تجربه کړي کوم چې له دغه هیواد د شوروي پوځ له وتلو وروسته رامنځته شو. هغه زیاته کړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د سپتمبر په 11مه نیټه بشپړ شي په کار دی په یوې مسؤلانه طریقې ترسره شي. د افغانستان خلکو په خپل هیواد کې د جنگ له امله ډیر زیات تاوان کړی دی. قریشی هم دا شان وویل چې پاکستان د ترهګرۍ په وجه خپل 3 اتیا زره خاریز بایلل او دغه هیواد اقتصاد ته هم څه باندې 128 میلیارډ ډالر تاوان ورسېده. هغه دې ټکی ته په اشاره سره چې پاکستان په 13 لسیزو کې تقریبا د 3 میلیونو کډوالو کوربتوب وکړ زیاته کړه، موږ د کډوالو یوه بله څپه نه غواړو، موږ فکر کوو چې هغوی باید په ویاړ او شرافت سره خپل هیواد ته ستانه شي او دا هله کېدای شي چې په افغانستان کې صلح او ثبات راشي. هغه په دې مسالې باندې په تاکید سره چې پاکستان په دوحه کې د امریکې او طالبانو ترمنځ د صلح بهیر آسانه کوي وویل، هر کله چې په افغانستان کې د صلح خبره کیږي نو زما په باور موږ یو ګډ مسؤلیت لرو. پاکستان په دې لړ کې خپل رول لوبوي خو جوړ جاړی او صلح باید په افغانستان کې دننه وشي. د افغانستان ولسمشر وایي د کورونا دریمه څپه تر اوسه پورې په ښه ډول مدیریت شوی او اوسنۍ او راتلونکي ټولې پریکړې به د علمي اساساتو او تیرو تجربو په بنیاد وشي. ولسمشر اشرف غنی پرون د کورونا د دریمې څپې مدیریت په حق له په ارګ کې جوړه شوې غونډې ته وویل، په اوسنی وضعیت کې لومړیتوب د عاجلو روغتیایي خدماتو برابرول دي. نوموړي زیاته کړه چې دریمه څپه د حرکت په حال کې ده او دغه راز یې له خلکو وغوښتل چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي. د هغه په وینا لومړیتوب د ټولنې زیانمنې پرګنې ته ورکړی شي او د واکسین پر تطبیق د هجوم مخنیوي لپاره دی خلکو ته عامه پوهاوی ورکړی شي. د قزاقستان د سوداګرۍ مرستیال وزیر او د سیاست او ستراتیژۍ په چارو کې د افغانستان د ولسمشر د دفتر عمومي منشي د دوه اړخیزو تجارتي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او د متقابل تجارت د زیاتېدو څېړنه وکړه. فارس خبری اجانس لیکلی چې کائرات تارابایوف لا حارس منان سره په انټرنیټي کتنه کې وویل، د کورونا ناروغۍ له عواقبو سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل تجارت اندازه د تیر 2000 کال په پای کې 55.2% زیاته شوې ده. او رسې خبر ده چې په هندوستان کې د کورونا د دریمې څپې د راپورته کېدو خبرداری ورکړی شوې ده. د هندوستان روغتیایي چارواکو په راتلونکو شپږو نه تر 8 اونیو پورې په دغه هیواد کې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د دریمې څپې په هکله خبرداری ورکړ. هندي چارواکو پرون وویل چې په هندوستان کې د کورونا د قوانینو او محدودیتونو د کمیدو په وجه خلکو د ګڼې ګوڼې سیمو ته یو ځل بیا تګ پیل کړی دی او د مخنیونکو اقداماتو جدي خیال نه ساتي. په دې وجه د کووېډ-19 ناروغۍ د دریمې څپې د راپورته کېدو خطر ډیر زیات دی او په راتلونکو شپږو نه تر 8 اونیو کې به راشي. د هندوستان د روغتیا د چارو مسؤلین وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا د مخنیوي لپاره سربیره پر دې چې خلک هم باید احتیاطي تابعیت وکړي، حکومت ته هم پکار دی چې د کورونا جدي محدودیتونه ولګوي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ګرانو دوستانو، زموږ سیاسی تبصرہ د ایران په وروستیو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون په حق لدنو پام ورته وکړي. د ایران د ولسمشریزو ټاکنو د 14 پړاو د اتم ولسمشر د ټاکلو لپاره په کورنۍ حالاتو کې د روغتیایي سپارښتنو پر رعایت اولو سره د رایو په مرکزونو کې د خلکو په پراخ ګډون سره تر سره شول. د غبرګولی د میاشتې په 28 یعنی د جمعې په ورځ د رایې اچونې بهیر د سهار له 2 بجو نه پیل شو او د کورنۍ او چارو د وزارت له لوري تر 15 ځلې تمدیدې د ورسته د شپې تر 2 بجو پورې دوام وکړ. اوس د رایو د شمیرلو بهیر کابو بشپړ شوی دی او ښاغلی ابراهیم رئیسی د انتخاباتو ګټونکی او د خلکو منتخب ولس مشر ټاکل شوی دی. د ټاکنو دغه پړاو چې له میاشتو مخکې د سیاسي او رسنیزو د توجه په مرکز بدل شوی و په نړیوالو رسنیو او ټولنیزو شبکو کې پراخ انعکاس درلود. د نړۍ ګڼو رسنیو من جمله ریویټرز، اسوسییټډ پریس، سی این این، شینهوا او سپورټنیک د رایو په مراکزو کې د راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره د خلکو د پراخ حضور خبر ورکړ. حقیقت دا دی چې د جمعې په ورځ د اسلامي انقلاب په تلپاتې تاریخ کې یوه بله لویا حماسه ثبت شوه. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمه خامنئی چې د جمعې په ورځ د سحر په 2 بجې د امام خمینی رحمت الله علیه په حسینیه کې په 130 ټاکنیز ګرځنده یونټ کې خپل رائے واچوله. د ټاکنو ورځ د ایران د ولس ورځ وبلله. ویل نن د چارو کنټرول او د میدان اصلي واک له ولس سره دی چې په خپل رایو سره د هیواد برخلیک او د هیواد اساسي دنده د راتلونکو کلونو لپاره ټاکي. په دې خاطر د غورز په ولس پورې اړه لري. د جمعې د ورځې په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون د رهبرۍ د دغه خبرې مصداق دی. دغه له جوش او ولولې نه ډک شتون دوه پیغامونه درلودل. لومبه د تاریخ په حساسو پړاوونو او برخلیک ټاکونکو حالاتو کې د خلکو دغه پراخ ګډون د پروخت فیصلې لپاره د ایرانی ولس ژورې سیاسي لیدلوري ته انعکاس ورکوي. د ایران ولس په داسې یو حالاتو کې په دغه ټاکنه کې په خپلو دینی او ملي فرایضو عمل وکړ چې د روانو حالاتو په اړه ډېرې نیوکې موجودې دي، لکه ګرانی او بیروزګاری چې ټول اقتصادي جرړې لري. خو ولس په دې هم پوهیږي چې د ستونزو د هواري لار په ټاکنو کې وړ کسته پر رایه ورکولو کې نغښتې ده. د هیواد له امکاناتو پر ځای استفاده کره پلان او د وادو پلي کولو ته ضرورت لري. په ښه انتخاب سره کولی شو د دغه ملي اهدافو له عملي کېدو سره مرسته وکړو او د هیواد د پرمختګ په لور ګام پورته کړو. دویم پیغام دا چې دغه له جوش او ولولې نه ډک شتون په ټاکنو کې د ګډون د اصل تکرار دی چې د اسلامي انقلاب تر بریالیتوب وروسته تل د ولس پال نظام د ستنو د پیاوړي کېدا سبب ګرځېدلی دی. لکه څرنګه چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر و فرمایل، په ټاکنو کې د خلکو له پراخ ګډون څخه د مخنیوي لپاره د دښمنانو هلې ځلې د دغه ګډون د اهمیت د عمله ترسره کیږي. د دغو ټاکنو پایلې چې د خلکو د رایو نتیجه ده، د هیواد د سیاسي غږملتیا او د ملي او دینی یووالي خود نه کوي. دغه انتخاب به میدان د نوو نظریو په مخ پرانیزي او کولی شي چې د یو د بدلون سریزه وګرځي. د ټاکنو تیرو پړاوونو ته په کتو سره چې پکې له مختلفو سیاسي نظریو خاوندان ګټون کې شوي وو، د ټاکنو د روڼتیا او د سلامتیا خودونکې ده. ټاکنې یا انتخابات په حقیقت کې د یو سیاسي او ټولنیز حق څخه پر ځای استفاده ده چې د هیواد او د ټولنې په برخلیک باندې نیخ په نیغه اغیزه لري. په ایران کې د 13 ټاکنو تر سره کول خودنه کوي چې په هر سویه چې د خلکو ګډون په ټاکنو کې زیات وي، د هغه سیاسي، اقتصادي او ټولنیز اثرات هم دومره زیات ښکاره شوي دي. د ایران د ولسمشریزو ټاکنو د 14 پړاو له دې قاعدې څخه بهر نه دی او کولی شي د ستونزو د هواري او د پرمختګ په موخه د انګېزې، هیلې او د هلو ځلو سبب وګرځي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې. عزیزانو، په دوام کې هم د تاریخ پاڼې اوریدو ته بلنه درکو. نو لتا سو غواړو چې بیا هم را سره ملو وسه.
د تاریخ پانا
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنې. عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې دیرشمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ذوالقعده یمیانې د میاشتې له نهمې او د 2021 میلادي کال د جون له 6 نیټې سره سمون خوري. یو زر اته څلویښت کاله پخوا د 340 هجري قمري کال د ذوالقعده د میاشتې په نهمه نیټه د ایران یو مشهور شاعر او لیکوال ناصر خسرو قبادیانی د زاړه ایران په شمال ختیځ او د اوسني افغانستان په شمال په بلخ کې وزیږید. ناصر خسرو قبادیانی له ماشوموالي د خپل وخت د استادانو په منظر کې علم او پوهه زده کړه او د غراز د قران کریم حفظ کولو ته مخه کړه. هغه پر فارسی او عربي ادبیاتو سربیره د حساب، هندسې، نجوم، طب، درمل پیژندنې او د الهیات په شمول د خپل وخت له لازیات او علوم سره هم بلد شو. ناصر خسرو په خپل ژوند کې ډېرې ټیټې حس کې درلودلې. هغه په ځوانۍ کې تر یوې مودې پورې د محمود او مسعود غزنوي په دربارونو کې د منشي په توګه کار کاوه، خو له څه موده وروسته د هغه بدلون له امله چې د هغه په لیتوګو او افکارو کې رامنځته شو، له سیاسته څنګ ته شو او په اصولو او د بېلابېلو مذهبونو د عقایدو په څېړنې او د غراز سفرونو ته مخه کړه، چې د دغو اوو کلونو سفرونو په نتیجه کې یو کتاب ولیکه چې په سفرنامه مشهور دی. ناصر خسرو په دغه کتاب کې په روم، مصر، حجاز او بین النهرین ټاټوبیو کې خپل مشاهدات لیکلي دي. دغه کتاب له تاریخي او جغرافیایي نظره او هم د منځني ختیځ د هیوادونو د خصوصیاتو د خودلو لپاره ډیر اهمیت لري. ناصر خسرو خپل نظرونه او اعتقادات همدار از ډیرې موعظې او حکمتونه د خپل اشعارو او آثارو په چوکاټ کې بیان کړي. خوان الاخوان، وجه دین او روشنایی نامه د دغه نامتو ایرانی ارزښمن آثار شمیرل کیږي. ناصر خسرو قبادیانی په واتیا کلنۍ کې په 1401 کال کې وفات شو. وویشت کاله پخوا د 1431 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په دیرشمه نیټه د منافقینو ترهګرې ډلګۍ د ایران په مشهد سپېڅلي ښار کې د اسلام د ګران قدر پیغمبر د یوه اهل بیت حضرت امام رضا علیه السلام په پاک حرم کې په بوژنوونکو جنایتونو لاس پورې کړ. د دغه کال د عاشورا د ورځې له ماپښینه وروسته وه، او په داسې حال کې چې ویرجن او ازادار مسلمانان د حضرت امام حسین علیه السلام د تاریخي پاڅون لپاره د ویر او ماتم د دستورو په هوج کې وو، د حضرت امام رضا علیه السلام د پاک حرم دننه یې بم وچاوده. په دغه چاودنې پسې د امام رضا علیه السلام د اهل بیت علیهم السلام په لسګونو مینوال او زیارتوال شهیدان او ټپیان شول، او دغه راز حرم ته هم ډیر تاوانونه واوښتل. د دغه بشري ضد اقدام څخه وروسته د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای په خپل پیغام کې وفرمایل، تور زړو منافقینو وښودله چې د عصمت او طهارت د اهل بیت علیهم السلام سپېڅلي حرم ته هم هیڅ اهمیت نه ورکوي. د منافقینو غولېدلو جنایتکارو او سخت زړو دښمنانو په دغه جنایت سره وښودله چې هیڅ کلام انساني اصولو ته پابند نه دي، او د ایران له مؤمن، غیرتمند او میړني ملت سره د هغوی دښمني هیڅ حد او پوله نه پیژني. لنن نولس کاله مخکې د 1431 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په دیرشمه نیټه د افریقا په لویه وچه کې د اسلام لوی مبلغ علامه سید اختر رضوی وفات شو. حجت الاسلام والمسلمین سید سعید اختر رضوی په 1415 هجری لمریز کال کې د هند په ختیځ کې زیږیدلی و. هغه د خپل متفکر پلار په نیست د مقدماتي زده کړو له بشپړولو وروسته په 15 کلنۍ کې د لوړې سویې درسونه او د غراز اردو، انګریزي او فارسی ژبې زده کړې او فخر الافضل درجه یې ترلاسه کړه. سید سعید اختر له هغو پرله پسې کلونو وروسته چې په هندوستان کې د دین تبلیغ کاوه، د دندې د احساس په اساس په 15 کلنۍ کې د افریقا په ختیځ کې تانزانیا ته لاړ او په ټینګو ګامونو سره د اهل بیت علیهم السلام د معارفو خپرولو ته ملا وتړله. او په داسې حال کې چې په پیل کې په هغه ټاټوبي کې د آل تشیع هیڅ نامه او یا درک نه و، سید سعید په دې لړ کې وتوانید د تشیع د مکتب په حق مذهب ته کابو 15,000 کسان ګروهمن کړي.
ولا عیش اهنا من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو، د اسلامي اخلاق ترنوان لاندې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. په دغه پروګرام کې د اقتصادي خپلواکۍ د اخلاقو د ضرورت په اکله له تاسو سره ژغیږو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د اقتصادي اخلاقو د بحثونو په دوام کې ویلو شو چې یوه ډیره مهمه او برخلیک جوړونکې موضوع د اقتصادي خپلواکۍ اصل دی. په نړیوال استګباري نظام کې د قدرت او پانګې خاوندان لپاره د دې چې وتوانېږي د نړۍ په ولسونو باندې خپله سلطه وروتپي، په هدفونو، پلانونو او چلولونو سره کوشش کوي د اقتصادي خپلواکۍ د کلتور پر ځای په هغوی کې د اقتصادي پیلتیا روحیې ته دوام ورکړي، څو وکړی شي په ټولو برخو کې خپل محصولات تمځپولي او شاته پاتې ولسونو ته صادر کاندي او په ترڅ کې د خپل نفوذ او د موقعیت د ټینګولو ستنې مضبوطې کړي او له دې لارې خپل سیاسي او کلتوري اهداف عملي کړي. خو سوچا محمدي اسلام له خپل توحیدي کلتوره په الهام اخیستلو سره د مسلمانانو د عزت او اقتدار د ساتنې او د دښمنانو د پلانونو د شنډولو په هدف په پردیو پورې لا پیلتیا سره د مقابلې لپاره د اسلام د اقتصادي نظام له مخې کوشش کوي چې د اسلامي نړۍ په وجود کې د اقتصادي خپلواکۍ روح ژوندی کړي، څو هیڅکله د قدرت او ثروت د مرکزونو په وړاندې نه یوازې د کمزورتیا او نه توانې احساس ورنه کړي، بلکې وتوانېږي چې په کلک او نه ستړي کېدونکي هوډ سره یې بې له هیڅ ډول پیلتیا پورې قدرت سره په خپلو پښو ودرېږي.
عزیزانو، اوس دا پوښتنه ذهن ته راځي چې اسلامي نړۍ په څه ډول اقتصادي خپلواکۍ ته رسیدلی شي او ځان د نړیوال استقبال له اقتصادي سلطې څخه خلاصولی شي. تر ټولو بنیادی اصل چې په اقتصادي دنیا کې د خپلواکۍ غوښتنې کلتور رامنځته کولی شي پر ځان باورۍ اصل دی. مسلمانان د نړیوال استکبار د هدف مندو او اسارت جوړونکو سیاستونو په اپوټه چې تلې کوشش کړی او لایې هم کوي چې په اسلامي نړۍ کې د ځان باورۍ پر ځای د ځان بایللو روحیه ژوندۍ کړي، باید پوه شي چې که په خپلو انساني توانمنیو او سترو خدای ورکړو طبیعي سرچینو باندې ملا وتړي، نو شک نشته چې د کار او تولید د کلتور پر راژوندي کولو سره اقتصادي خپلواکۍ ته لاس پیدا کړي. اقتصادي خپلواکۍ ته د ور رسونو د لاس موندنې او د اقتصادي خپلواکۍ ته د ورستنېدو د لاس موندنې د مخنیوي لپاره د نړۍ د سیاسي او اقتصادي قدرتونو یو بل چل د مصرف ګروهنې کلتور دودول دي چې هغوی لا هم په ځان پورې پیلې وساتي. اسلام د دغه نظریې د نفي لپاره اسلامي ټولنه تشویق او ترغیبوي چې د وړتیاو په غوړولو او له خپلو مادي او معنوي امکاناتو څخه د پوره پوره ګټه پورته کونې لپاره پر ځان بسیا شي او ځانونه له هر ډول وابستګۍ او پیلتیا وژغوري. باید وویل شي چې د اسلام د اقتصادي سیستم هدف له هیوادونو او ولسونو سره د تجاري او اقتصادي اړیکې غوڅول نه دي، بلکې د نورو له اقتصادي تجربو او توانمنیو څخه د سالمو او متقابلو اقتصادي اړیکو پر اساس استفاده کیدای شي او په هوشمندانه او هدفمنې نمونه اخیستنې سره پر ځان بسیاینې او په پردیو باندې تکیه نه کولو ته رسیدل کیدای شي.
وګورو دن کو یو هغه اپات چې د مصرف ګرای کلتور پیوړی کولی او د پیلتیا کلتور ورځ تر بلې زیاتولی شي د تجمل غوښتنې روحیه ده. دغه روحیه د سوکالتیا غوښتنې کلتور او د ژوند طریقه بیخي بدلوي او کوای شي چې لوکس او اشرفي شیان د لویدیز د تقلید کوونکو هیوادونو په لور ورمات کړي او پر ځان باوری، پر ځان بسیانې او د استعدادونو د غوړېدا د کلتور اصولي بیخي کمزوري کړي. اسلام له هر ډول تجمل ګروهنې او اشرافګرۍ سره مقابله کوي او د مسلمانانو لپاره د ساده ژوند تیرول کلتور ترهی او پلان کوي. د پام وړ خبره ده چې اسلام د ژوند د هغو ښکلاو غوښتونکی دی چې د تجملات غوښتنې سره بنیادي فرق لري. په یوه روایت کې راغلی دی خدای ښکلی دی، ښکلا خوښوي. یو بل عامل چې په اقتصادي خپلواکۍ کې برخلیک جوړونکی رول لري د مونږ کولی شو شعار خپلول دي. په بله وینا د ولسونو اراده غوښتنه د هغوی د ارمانونو او اهدافو پوره کولو باندې بنیادي اغیزه اچوي. هغه چې وایي غوښتل توانیدل دي. مهمه خبره دا ده چې هر ولس اقتصادي خپلواکۍ ته د رسیدا لپاره باید بې له لږې لړزنتیا او نهیلۍ کلکه اراده او هوډ وکړي چې خپلو غوښتنو ته د عمل جمع وروغندي. قرآن کریم د سورې رات په 11 مبارک آیت کې په دې حقله فرمایي، خدای تر هغې د هیڅ ولس برخلیک او قسمت نه بدلوي تر څو چې په خپله د خپل برخلیک د بدلولو فیصله ونه کړي.
شک نشته چې که د ولسونو اراده او غوښتنې وي، نو په اقتصادي دنیا کې پراخنده سیالیو سره د اقتصادي خپلواکۍ بنیادونه هم پیاوړي کیږي. په دې بڼه کې د نړۍ د قدرت او پانګې د مرکزونو په سیاستونو پورې د پیلتیا او ورته د غاړه ایښودو کلتور د سیالۍ او پرمختګ په کلتور بدلیږي او ښې بریاوې لاسته راځي. یو بل مهم ګام چې د اقتصادي خپلواکۍ د عملي کېدو لپاره باید د ولسونو په تېره بیا د اسلامي نړۍ لخوا چې د تیلو او ګیسو د پریمانه سرچینو د کرهنې د خیر او د شیرازو مځکو هر ډول موسمونو او سترو معدنونو مرکز دی پورته شي. د خپلو زیرمو له عمو خرڅولو ډډه کول لا عمو موادو باید د محصولاتو له جوړولو وروسته باید نړۍ ته ورکړی شي چې دا شان د خپلو لاسته راوړنو حاصل په پوره وجود سره احساس شي. قرآن کریم د نجم د مبارکې سورې په 9 او 30 آیتونو کې دا پیغام په ډاګه بیانوي او فرمایي: د انسانانو لپاره له هغه څه پرته چې کوشش یې کړی هیڅ نشته، او بې شکه چې د خپلو کوششونو نتیجه به ډیره ژر وویني. دغه اغیزناک او برخلیک جوړونکي ګامونه په وحدت او امپالنې سره بالاخره په اسلامي نړۍ کې روښانه، مقتدر او خپلواکه راتلونکي ته د هیلې او امید روح رامنځته کوي، او د لوی خدای په مرستې سره هغوی د اسلامي نړۍ ستر تمدن ته رسوي. قرآن کریم لپاره د دې چې مسلمانان نورو ته د تمې سترګې ونه نیسي، د آل عمران د مبارکې سورې په 109 آیت شریف کې فرمایي: هیڅ کاره لټي مه کوئ او اندېښمنېږئ مه، او یقین ولرئ چې تاسو د سیالۍ په میدان کې پر خپلو دښمنانو برلاسي یاست که ایمان او باور ولرئ.
ګران اوریدونکو، د اسلامي اخلاقو دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
سهن جنگی بیڑه د تهران پښتو خپرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زیب شاهین
او ز جمیل حسین منګش
د ایران د سهن نومې سترې بیړۍ او د سمندر کچکونې د بشپړون کې بیلګې په اړه لیو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي.
دوستانو، د هر هیواد په توګه چې په خپلو جنوبي او شمالي پولو کې اوږده سواحل لري او لا پلوه د فارس خلیج په جیوپولیټیک حوزه کې واقع وي، د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت او قدرت لپاره د سمندري ځواک اهمیت نه انکارېدونکی دی. د چارې او هم د واقعیت ته په پام سره چې ایران 16 لسیزې کېږي له وسلوالو بایکاټونو سره مخامخ دی، نو ځکه د سمندري تجهیزاتو او کښتیو په تیراویا د سترو بیړیو د تامینولو لپاره داخلي وسلو او ورتیا او ته پام د ایران د سمندري صنایعو د فعالیتونو سرمشق ګرځیدلې. لاغه وخت رئیس چې په شپږ او مشمیره سره جماران ستره بیړۍ د دیار لسوات اتیان مریض کال سلواغی میاشت کې د لومړني سمندري بیړۍ په توګه ایران او نړۍ ته معرفي شوه. د مونږ د ایواد په دفاعي صنایعو کې د بیړیو د پلانونه او تولید بهیر ډیر چټکه ودا کړی دا او پاور پسې کلنو کې تر دې دمه دغه کلاس او راو دی نورې نوې بیړې د جوړیدا عملیات کې دا په مختلفو پړاوونو کې دي چې سهان سترا بیړې یو ورسته مورد حسابي. البته دغه بیړې او کشتیو د جوړیدا په چټکوالي سربیره په دې زمینه کې لا مهمه موضوع هغه ډیر مهم او اساسي بدلون چې په نوې ماډل په بیړیو کې رامنځته شوی اصولا نور له جمران سره زیات شباهت نه لري. همدغه موضوع ښایي چې د ایران په دفاعي صنایعو کې د بیړیو پر جوړولو سربیره په یو وخت د دوی لوړتیا هم په نظر کې نیول شوې ده. یو شمېر بیړۍ له 1300 نه رانیولې تر 1598 پورې وزن لري او د هغو اوږدوالې هم کابو 95 میټره دی. په دغو بیړیو او کشتیو کې د قدر یا نور په څیر د بیړیو ضد کروز توغندیو څخه استفاده کیږي او په دغو کشتیو کې د محراب یا سیاه دوه ډوله توغندي ویشتونکي دوه پلیټفارمونه هم لګول شوي دي.
د سهن جنگی بیړۍ په شمول د کشتیو د ماډل د پلانونې اساس او رودا الون نومې ماډل کشتیو ته ورګرځي چې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب مخکې پړاو او د 1908 لسیزې په وروستیو کې له انګلستانه د ایران د سمندري ځواک لپاره اخیستل شوی وي. ایران له دوی یوازې څلور کشتۍ ترلاسه کړې چې په هغو کې یوه په 1908 لمریز کال کې له امریکې سره په یو نابرابره جنگ کې تل په ذهنونو کې پاتې شوه. د موج د دغه سیریل او ماډل لپاره د دغه بیړۍ ټاکل خی چې د دفاع وزارت د سمندري صنایعو د ادارې او د پوز د سمندري ځواک پلانونکو په لومبني ګام کې د دغه مهم پلان لپاره یو دود او محافظکار انتخاب درلود. د موج دغه کلاس یا ماډل د بیړیو په پلانونې کې یو مهم مورد د دغه بیړۍ د ظاهر او بهرنۍ باډۍ پلانونه ده. کسو هم د موج په بیړیو او د ماون یو نومي بیړۍ کې د الون سیریل لومړنۍ پلانونې څخه بیلګه اخیستل شوې او په دنیا کې د موجوده ماډلونو یوه برخه حسابېږي. خو د موج د کلاس یا نوي ماډل بیړیو د ځینو سیریالونو د انځورونو خپرېدل ښیي چې د بیړیو په باډۍ او ماډل پلانونه کې اساسي بدلونونه ترسره شوي چې د خوښې وړ بیړیو ریډاری مقطعی سطح کم شي. سهن جنگی بیړۍ د موج پنځم پروژه دا او د پنځم موج په عنوان سر پیژندل کیږي. دغه کشتۍ د سهن بیړۍ په یاد سره چې په 1918 لمریز کال کې په فارس خلیج کې د امریکې له بیړیو سره په سمندري جنگ کې ډوبه شوې وه سهن نومول شوې ده. د دغه بیړۍ ماډل او جوسا یا باډۍ د 1919 لمریز کال په وګی میاش کې افتتاح شوی او د 1919 لمریز کال په لنده میاش کې سمندر ته کوزکړې شوې ده. سهن بیړۍ له جمران او د ماون نومې بیړیو پسې دریمه جنگی بیړۍ ده چې د ایران داخلي متخصصانو جوړه کړې ده. دغه جنگی بیړۍ جمران جنگی بیړۍ په نسبت دوه برابر دفاعي او یرغلیز وړتیا لري او اجدر توغندوی پلیټ فارم ډول ډول هوا فضا زده لمخ کې په ځمکه سمندري نه خو وشتون کې توغندوی سیستمونه او د غرنګ ل رډار د پټېدو د عملیاتي واټن د زیاتولو او لړ جنگیدونکو ورتیا لرونکو د غستره بیړې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوسټ سټراټیجیک سمندري ځواک ل بیړیو سره یو ځای شوی دا د سهن بیړې جوړېدل د وخت له پلوه د جمران بیړۍ د جوړېدو د وخت په نسبت 15 برابر زیات وخت اخیستې ده. سهن بیړۍ له پلاسترو او لویو اړخونو لرونکو کشتیو په لور حرکت او د موج د ماډل په بیړیو کې د ټوپ وهنې لپاره پیل شمیرل کېدی شي. په سلور اویا شمیر سره باډی لرونکي سهن ایرانی بیړۍ د مکران بیړیو له بندر سره په یو وخت د ایران د سمندري ځواک په تاریخ کې په اطلس سمندر کې خپل لومبنی سمندري سفر ته په پام سره په وروستیو اونیو کې ستر خبر جوړونکي شوي ده. د سهن جنگی بیړۍ د خوراکي موادو سانګو اوبو په زیرمه کولو کې لوړ ظرفیت دغه بیړۍ لری سمندري حدودو ته د لیږد په یوې اصلي ټاکنې بدله کړې ده. د سهن بیړې یو بل ورتیا لملاتړو او پښتبانی کوونکو بیړو څخه د خپل ارتیا وړ شیان او زر او په اسانۍ سره ترلاسه کول دي. د متخصصانو په وینا سهن جنگی بیړه د متحده ایالاتو تر سمندري سرحدونو پورې د ایران د 14000 کیلومتر سواحل لارا په تقریبا شل ورځنی سفر کې کچ کولی شي. د سهن جنگی بیړۍ یو تر ټولو مهم خصوصیت د دې سترې بیړۍ سمندري کچ کونی لوړ قدرت ته اشاره کولی شو. د دغه بیړۍ پیاوړی او مضبوط باړی د دې سبب شوی دا چې دغه جنگی بیړۍ په سپاند سمندري اوبو کې سده پاس 1500 ورځو پورې له پښتبانۍ نه بغیر په سمندر کې سفر کولی شي.
دوستانو سهن ستره بیړۍ په څلورو پوړو سره بشپړه سنبال شل بلاکونه لري او په وچه کې له جوړېدا وروسته درس بلاکونه له یو بل سره یوځای شوي دي. د جنگي بیړۍ د باډې په لوړ کیفیت سره وسپنیزو برخو جوړولو کابو څلور کاله او نه میاشتې وخت اخیستی دی. دغه سترې بیړۍ د مختلفو برخو په جوړونې کې زیات تخصص او د اوبو او اور ضد مواد کارول شوي چې د مخکنیو بیړیو په نسبت لا ماډرن او لا پیاوړي او مضبوطې برخې لري او درس ماډرن او د اړتیا ورته تجهیزات په ډیر احتیاط او خیارتیا سره ځای پر ځای شوی دي. او په درستو پوړونو کې یو شان امکانات او امنیتي تجهیزات او دغه راز هر ډول وسایل او د زیرمه کولو ځایونه په خاص تفکر سره جوړ شوی دي. کله د سهن جنگی بیړۍ د باډې جوړښتي انداز ته ګورو نو مشخصه کیږي چې د جماران او دماوند بیړۍ په نسبت دغه بیړۍ د موج کلاس لا پیاوړي محکم ستر او بل 212 ډوله چورلکه په څیر د دواړو هلیکاپټرو د اوچتیدو او کیناستو پلیټ فارم او درولو ځای په اوڅارتوګه ماډرن انداز سره جوړ شوی دی چې د عملیاتي او دفاعي چارو کې هیڅ ډول خنډ یا سستی نه راوالي او الکترونیکی سیستمونه هم په ډیر ماډرن او نوي سټایلونو سره جوړ شوی دی. سهن جنگی بیړۍ په 4.9 میټره اوږدوالی 11.5 میټره پلنوالی او 14 میټره لوړوالی او 1400 ټنه وزن سره د جماران او د ماوند بیړۍ په نسبت لا زیات اوسېدو ځایونه لري او همداراز د دغو دواړو بیړیو په نسبت لا زیات پرسنل او ځواک هم لیږدوي. سهن بیړۍ د ډیزل او په 4 انجنونو سره چلیږي او قدرت یې 100 برابر زیات دی او 2 انجن په مخکینی او 2 انجنونه هم په ورستنی برخه کې لګیدلی. د مسؤلانو په وینا زیاتره سرعت یا سپیډ یې د سمندر په اکایي سره 4.5 ګرا. د دغې سترې بیړۍ ګیر باکس په بشپړ ډول ایرانی دی او په داسې حال کې چې د انجنونو د سونګ مصرف کم شوی د جماران او د ماوند په نسبت د سونګو لا زیات سترا زیرمه لري. سهن جنگی بیړۍ په ډول ډول سپوږمکیزو او کمیونیکیشن او د الکترونیکی جنگ په سیستمونو او د سمندر د سیتی رډارونو او قادر په نامې سره د 300 کیلومتر او د قادر په نامې سره د 260 کیلومتر لګیدونکې د کشتی او زید کروز توغندیو او ورسره د هوا فضا کشفون کې راډری سیستمونه لري. همدارز دغه کشتی په ورستی برخه کې د 1.5 متر څو نلیز یا څو شپیل لرونکې توپه هم لګول شوې ده چې په هرې یوې دقیقې کې د 4000 مرمیو د شپړلو توان لري او په 270 درجې په پوښښ سره له هر ډول یرغلیزو ګواښونو سره د مقابلې امکان هم برابروي. په دغه بیړۍ کې هم راډاري او هم دوربینی سیستمونه چې ډېر ماډرن دي لګیدلی دي. د سهن جنگی بیړۍ په سر کې د فجر 28 په نامې سره 6.5 میلیمیټری کالیبر هوا زید او ستی زید توپونه هم لګیدلی چې دغه توپه هم په دوربینی او هم په راډاری سیستم سمباله ده او هم له هوایی او ځمکني او سمندري ټارګیټونو سره د مقابلې توان او وس لري. دغه توپه د 15 مرمیو د ذخیره کولو ورتیا لري او په اټومیټک توګه د هوایی او ستی ټارګیټونو په نښه کولو او حتی د کشتی زید توغندی سیستمونو په شیش کې پر اوستو سره په هرې دقیقې کې څه د پاسه 160 مرمۍ په توغولو سره په الکترو اپټیک سیستم نو او رادار سره په شیش د وشتلو او د غراز تر 12000 میټرو په یعنی په 12 کیلومترو پورې په ټارګټ دقیق ډول لګیږي. البته تر 12000 میټر یعنی مغه 12 کیلومترو پورې په واټن د لګیدو امکان هم لري. دغه بیړۍ هم دا راز د نګدې کلی دا په هدف سره په خپلو دواړو خواو کې د 60 ملی متری څلور توپې هم لري. محراب هوا فضا ضد توغندي ویشتونکي دوه پلیټ فارمونه هم پکې لګول شوي دي. دغه ستره جنگي بیړۍ هم دا راز د سمندر په سطح او سمندر لاندې د جنگ لپاره د 1533 ملی متری شپګنلیز تارپیډو هم لګول شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د سمندري ځواک متخصصان توانیدلی دي چې د دغه تارپیډو کنټرولون کې او ګایډډ کنسولنا هم تولید کړي. په کلي توګه د سهن جنگي بیړۍ دوه مهمې ځانګړنې د الوت د پلیټ فارم د سطح زیاتې ده او لا راډار د تیښتې پیاوړتیا زیاتول ګڼل کېدی شي.
تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو، ته سهن جنگي بیړې په اړه مو خاص پروګرام واوریدو. هیله ده چې تاسو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو ډېره زیاته مننه کوو او نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. الله مو مل او ملګری
شه. شستان له دې مخکې چې تاسو په لوی او مهربان خدای وسپارو، parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درکته شي. تاسو پر د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، همدار از هندارې پروګرام، د تاسو پر لیکونو او برېښنا لیکونو مشتمل هر کله راشه پروګرام او داسې نور ډېر مطالب لوستل شي. هم زموږ خبرونه په ژوندې بڼه هم اوریدل شي. ځل بیا parstoday.com/PS نورما پلوی او مهربان خدای سپارو.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.